تشکر از توجهتون.
از شما هم تشکر.
د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپښنوي په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې مو د کندوز او هلمند د جګړو له تازه جزئیاتو خبرو. خلمړی خبرونه له احمد تکل څخه.
افغان چارواکي وایي د جوزجان ولایت په جرقدوق سیمه کې په پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فراه ولایت مرکز ته نږدې نن هم د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د نوبل د سولې سګنې جایزه د کولمبیا ولسمشر ته ورکړل شوه. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان کومانډو ځواک وایي چې د کندز ښار مهمې برخې د طالبانو له ولکې ایستلي او تصفیه و عملیات به هلته روان وي. د افغان کومانډو ځواک ویان تورن احمد جاوید سلیم پرون خبریالانو ته وویل د کندز ښار د امام صاحب بندر ځینې برخې د ناشر سینما څلور لارې او د سپینزر شرکت ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دوی لهم پر هغو سیمو واکمن دي چې پر کندوز ښار د برید پر مهال نیولې وې. طالبانو څلور ورځې مخکې پر کندوز ښار له څلورو خواوو حملې پیل کړې او یو شمیر سیمې ونیولې. افغان چارواکي وایي د جوزجان ولایت په جرقدوغ سیمه کې په پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. په دې سیمه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل کړل. د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري وایي چې په دې عملیاتو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. غفوري ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات به دوام وکړي. امنیتی ځواکونو په بریالیتوب سره هغه سیمې چې په شاته کې ترې کړی وو بیرته نیولې دي. دښمن تښتېدلی، امنیتی ځواکونه به خپل پرمختګ ته دوام ورکړي او د عملیاتو تر پایه به دښمن ته تر دې هم زیات تلفات واوړي. د جوزجان د والی ویان زیاته کړه چې په وژل شویو طالبانو کې د جندلا او انصاري په نوم د ډلې دوه سرګروپان شامل دي او لس نور وسلوالې ټپیان شوي دي. د فراه امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په نوبهار او رج سیمو کې نن هم د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د فراه د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد غوث مالیار ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې شاوخوا 200 تنه وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. ښاغلی مالیار وایي کومانډو ځواکونه د جګړې ډګر ته رسیدلي او دا سیمه اوس د دولت په ولکه کې ده. مالیار په دې جګړه کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی دا جګړه د عمري عملیاتو یو برخه بللې ده. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې درې ملکی وګړي وژل شوي او ډیری کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هلمند مرکز لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې وسلوالو د نادلي او مرجې ولسوالیو عمومي لارې نیولې دي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د جګړې له اوږدېدو سره خلک د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي. د سیمې خلک وایي که جګړه نوره هم اوږده شي له لوږې او قحطۍ سره به مخامخ شي. د افغانستان نامتو سندرغاړی ناشناس د مړینې په اړه اوازې رد کړې دي. ډاکټر صادق فطرت ناشناس چې په لندن کې اوسیږي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای روغ رمټ دی.
بلپان اطمینان میتونم که کوچکترین یک درد سر هم من ندارم. صحتم کاملا سالم است که محبت شما مرا قوت میده و توان میده که من خدمت خود دو چند و سه چند و بیشتر از این بسازم.
ډاکټر ناشناس دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په ټولنیزو رسنیو کې د دمړینې اوازې خپرې شوې. د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سانتوس د نوبل د سولې جایزه وګټله. ولسمشر سانتوس ته دا جایزه د سولې د هغې موافقې لپاره ورکړل شوې ده چې د فارک په نوم د وسلوالو له یوې ډلې سره یې کړې. فارک ډلې له تیرو 25 کلونو راهیسې د کولمبیا د حکومت پر ضد وسلواله جګړه کوله. د امریکا د عدلیې وزارت د شپږو پوځیانو په ګډون اته کسان د څه باندې $1,000,000 په ارزښت د امریکا د حساسو پوځي تجهیزاتو په غلا او له آنلاین لارې د هغو په پلورلو تورن کړي. ویل کیږي چې دا تجهیزات په روسیا، قزاقستان، اوکراین، مالدووا او نورو هیوادونو کې د ای بی سایټ له لارې پلورل شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت پرون وویل چې د تنسی ایالت د فورت کمبل د پوځي اډې سرتیرو دا تجهیزات غلا کړي او پر دوو نورو کسانو یې چې هغو هم تورن شوي پلورلي دي او هغو بیا یاد شوي تجهیزات له آنلاین لارې پلورلي. په غلا شویو تجهیزاتو کې د نښویشتونکو ټوپکو تلسکوپونه او د ټوپکو او ماشینګنو پرزه او نور وسایل شامل دي. که پر دې کسانو د هغو جرمونه ثابت شي نو تر 50 کلونو پورې د حبس او د $2,500,000 نقدي جریمه په سزاګانو محکومېدای شي. همداراز په یو بل خبر کې راغلی دی چې یو امریکایي او دوه روسان له امریکا څخه روسیې ته په غیر قانوني ډول د حساسې پوځي ټکنالوژۍ د انتقال په تور نیول شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت وایي الکسس باریشیف چې وروسته یې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی دی له دوو روسي اتباعو دیمیتری الکساندروویچ کارپنکو او الکسی کروتلین سره یو ځای په امریکا کې نیول شوي دي. چارواکي وایي تورنو کسانو مایکرو الکترونیک وسایل له امریکایي فابریکو اخیستل او روسیې ته یې صادرول، په داسې حال کې چې مالیه یې هم نه ورکوله. که تورن کسان مجرم وپېژندل شي نو په 15 کاله بند او $1,000,000 نقدي جریمه محکومېدای شي. د روسیې امنیتي چارواکي د شمالي قفقاز په انګوشتیا جمهوریت کې په دوو جلا عملیاتو کې د داعش ډلې د یو استازي او د 15 نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي دا وسلوال نن د غازی یورت په نوم د انګوشتیا په یو کلي او د نظران په نوم په لوی ښار کې ووژل شول. د راپورونو له مخې په وژل شویو کې یو زبیری ساوتیف نومیږي چې اوس له سوریې څخه ستون شوی و او باور دادی چې په سوریه کې د داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوله. د چارواکو په وینا ساوتیف د تروریستي بریدونو د تنظیمولو لپاره انګوشتیا ته ستون شوی و. د پاکستان پارلمان نن هغه نوی قانون تصویب کړ چې له مخې یې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. د دې قانون له مخې چې پرون د ساعتونو بحث وروسته تصویب شو، د ناموسي وژنو په قضیو کې مجرمو کسانو ته تر 15 کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي او همداراز د مقتول د کورنۍ غړي نشي کولای وژونکي یا قاتل ته عفو وکړي. په پاکستان کې د ناموسي وژنو په نوم یو زیات شمېر ښځې او نجونې هر کال وژل کیږي. د پاکستان یو شمېر سخت دریځو ډلو د ناموسي قتلونو په اړه له دې نوي قانون سره مخالفت څرګند کړی. او وروستی خبر، د میتیو په نوم د سخت سمندري طوفان له کبله په هایتي کې د مړو شمېر 309 کسانو ته لوړ شوی. پرون د لومړي ځل لپاره طوفان ځپلو ساحلي ښارګوټو ته د ژغورنې ډلې ورسېدې. په همدې حال کې میتیو سمندري طوفان د امریکا سواحلو ته هم رسیدلی. ولسمشر باراک اوباما د دې طوفان قوت ته په پام سره په فلوریدا او جنوبي کارولینا ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. راپورونه وایي د دې ایالتونو له ساحلي سیمو څخه خوندي سیمو ته د 3 میلیونه انسانانو د انتقالولو امر شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوامو د کندوز له تازه جګړو خبرو. هلته بیا جګړې تیزې شوې دي. ځینې وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم شخي نشته، خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل
هغه امنیتي او ځانګړي ځواکونه چې په عملیاتونو کې دوی مسؤلیت لري او د ښار د پاکسازۍ درجهوال مسؤل لري، دوی خپل منځ کې هیڅ ډول مشکل نه لري. مهانګي په لوی احساس هسته.
د هلمند جګړو په اړه بیا د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر جبار قهرمان وایي
یو ورځ دوی درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کم، دا قوت ظرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې بس چې منسجم کم چې تی به د دې شهیدان وسیږي چې نور زه په دې پسې وزم.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره یا سیګار تور پوری کوي چې په تیرو کلونو کې د خیالي پولیسو او عسکرو په نوم معاشونه اخیستل شوي. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/5 په افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپریږي. کندوز ته ورځو. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دغه اوس په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز تازه امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
مننه شبر صاحب هم د اوس له تاسو سره د کندز جنوبي سنډو څخه یانه د دوري سر خرګوټي څخه خبرې کومه. څو ساعته وړاندې وسلوالو طالبانو د کندز جنوبي سیمه یعنی د ابراهیم خیل سیمو څخه همدارنګه د ناصرانو سیمو څخه د کندز دغه نوی خارګوټ چې ځای په نوم د دوري سر خارګوټ یادېږي په ده باندې بریدونه پیل کړي دي. دوی غواړي چې د ښار لاره له هوایي ډګر سره وتړي او د سپکو او درنو وسلو مرمۍ ان د دغه خارګوټې شاوخوا سیمو ته رارسېږي او له دغه سیمې څخه هم خلک د تېښتې په حال کې دي. او دغه خارګوټې چې د کندز یو له امنو سیمو څخه یادېږي چې د کندز ډېری ښاریان دلته راکوچېدلي وو. خو په ورته وخت کې د کندز ښاریان وایي چې د په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله دغه جګړه ځنډنۍ شوه او د دغه جګړې له کبله ملکي وګړي سخت متضرره شوي دي. همدارنګه په کندز کې د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف عیدین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مرکزي حکومت او د کندز سیمه ییزه اداره د دغه ښار د پوره پاکولو په اړه جدي او قاطع اراده نه لري ځکه دغه جګړه ځنډنۍ شوه. هغه دا هم وویل که چیرې په یو دوه ورځو کې دغه ښار پاتې نه شي ممکن دغه جګړه یو میاشت یا شل ورځو ته وغځول شي. خو بیا په ورته وخت کې د کندز دیوالي ویان سید محمود دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندز ښار په یو شمېر څنډو کې لکه جنوبي څنډو کې شمالي څنډو کې همدارنګه غربي څنډو کې تصفیه عملیات روان ده او په یو شمېر سیمو کې پرمختګ هم کړی ده. هغه وایي چې دوی هڅه کوي څو په دغه عملیات کې له احتیاط سره کار واخلي ځکه وسلوال طالبان لاستوګر زړه څخه پر افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. دوی وایي چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي.
آریان صاحب په تیرو څو ورځو کې الوتکو هم په دې جګړې کې برخه واخیستله، څرنګه نن الوتکې بمباري کوي او کنه؟
نن ورځ خو اصلا د کندز فضا کې جنگي هلیکوپټرې نه لیدل کېږي او نه ګرځي را ګرځي. تېره ورځ جنگی هلیکوپټر ګرځېدلې خو ملکی وګړي وایي چې دغه جنگی هلیکوپټرو د ډزو په پایل کې زیاتره ملکی وګړو ته زیان رسېدلې او ملکی تاسیسات عامه تاسیسات باندې مرمۍ لګېدلې له کبله سوځېدلې دي.
په تیرو درې څلورو ورځو کې چې کله کمانډو ځواکونه کندز ته ورسېدل، دوی د امام صاحب د بندر خواته او د سپینزر شرکت خواته په جګړو کې برخه واخیسته. د دورې په جګړې کې هم چارواکو تاسو ته ویلي دي چې کمانډو ځواکونه پکې برخه اخیستې ده؟ کمانډو ځواکونه
چارواکي وایي چې کمانډو ځواکونه د ښار دننه یعنی دغه د سپینزر شرکت سره همدارنګه د کابل بندر سره داسې د کندز ښار غربي څنډه جوړوي او د امام صاحب بندر لور ته چې بالاحصار سیمو کې دلته په جګړه کې له طالبانو سره ښکېل دي. دوی وایي چې د کندز سیمې چارواکي وایي چې په یو شمېر سیمو کې دوی تصفیه عملیات پیل کړي دي او د کندز په یو شمېر د ښار یو شمېر سیمو کې دوی د دفاعي فعالیت کې دي.
د کندز ښار تقریبا ټول بشپړ بند دی او کنه ځینې سیمو کې دوکانونه خلاص دي؟
بله، خپل ښار چې دی په بشپړه توګه تړلی دی. د ښار چېره چې د کابلن پوځي ده، هرې خواته پوځي وسایط او پوځیان لیدل کېږي، دوکانونه تړلي دي. خو د کندز ښار څخه لرې د جنوبي څنډه چې دغه دورې سر ښارګوټی ورته وایي یا د دورې زیر دوره سې ورته وایي په درې کې دغلته دوکانونه خلاص دي. دلته سخته ګڼه ګوڼه ده، له تخار څخه دور دی څخه په موټرونو کې بانجان رومیان کچالو دغسې خوراکي توکي راوړي چې خلکو ته پیدا نوبت نه رسېږي. په قطار کې ورته ولاړې چې څوک ګلپیان واخلي، څوک یو څه خوراکي توکي واخلي، د خپل کورو ته نیسي. د ښار اوسېدونکي د اوبو له نشوالي سره او د خوراکي توکو له نشوالي سره مخامخ دي.
اجمل آریان مننه. بیا هم د کندز امنیتي وضعیت تعقیب او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندز کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په بریالیتوب په مخ روان دي او دغه ښار مهم سیمه یې له طالبانو نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي طالبانو په کندز کې د خلکو په کورونو کې ځای نیولی او دغې چارې افغان ځواکونو ته ستونزې جوړې کړې دي. زموږ همکار په کابل کې محمد حدیث پردیس له صدیق صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کندز د امنیتي وضعیت پوښتنه کړې.
د کورنۍ چارو وزیر پرون خپله کندز ته راغلی او تر اوسه هم په کندز کې دی تر څو د هغه عملیاتونو چې د کندز د ښار د پاکسازۍ دپاره روان دی هغه خپله وګوري وڅېړي. مجموع کې زموږ ځانګړي ځواکونه د پولیسو او د ملي اردو ټول په عملیاتونو کې بوخت دي. پرون شپه هم په څو موردو کې په څو ساحو کې د ښار تصفیه عملیات ترسره شول او هلته طالبانو ته ډېر تلفات راوښتي. تېره ورځ یو بل لوی عملیات هم په خپله د کندز په ولایت کې او شاوخوا سیمې کې ترسره شو. د ښار چې په هغه کې قاري شمسالدین چې د طالبانو نام نهاد والي و په تخارو کې هغه هم د کندز ښار جګړې ته راغلی و. هغه له منځه تللی ټول کوشش دا دی تر څو ښار ژر تسته شي او خلکو ته پاره مرسته ورسیږي.
تاسو په کندز کې هستئ، د حالاتو جاج به مو اخیستی وي. اصلي علت په څه کې و چې تقریبا دغه عملیاتو 4-5 ورځې کېږي چې دوام لري او خلک شکایت کوي چې په جنگ په کوڅه په کوڅه د کندز په ښار کې روان ده؟ د دې عملیاتو د اوږدېدو اصلي علت په څه کې و؟
خوشنی سره چې تروریستان طالبان دوی د خلکو په کورونو کې ځای نیولې، هغه تروریستي تکتیکونه دوی استفاده کوي چې د خلکو منځ کې دي او د هغه دینه هم خلکو ته زیان رسوي او نو دغه یو لوی ستونزه ده. د دې خاطر هم زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په احتیاط باندې او په ډېر کوشش دا دی چې څو د یو خوا خلک وژغورل شي، خلکو ته کوشش کومک وسي، د بلې خوا دغه تروریستان له منځه لاړ شي.
د همغږۍ په رابطه کې راته وایست چې په کندز کې که څه هم تاسو یو ځای پورې اشاره ورته وکړه خو ولیکن بعضې شکایتونه موجود دي چې په کندز کې پولیس، ملي اردو او امنیت ملي ځواکونه دوی چلته موجود دي، څومره په خپلو منځو کې همغږي دي؟
هغه امنیتي او ځانګړي ځواکونه چې په عملیاتونو کې دوی مسؤلیت لري او د ښار د پاکسازۍ درجهوال مسؤل لري، دوی خپل منځ کې هیڅ ډول مشکل نه لري. مهانګي په لویه سطح سته د پولیسو ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو قمانډوګان په ګډه سره مشترکه کار کوي. د ملي امنیت سره موږ په دغه سطح کې هیڅ کوم مشکل د مانګې نه لرو. د کورنۍ چارو وزیر هم تر راغلی دی چې جناب صاحب مراد علي سره دوی د دوی برنامې ګوري او هغه ضرورتونه چې هی ورته رسیدګي کوي، یعنې د اکمالات او مهمات یا د هماهنګۍ د یو ځای دغه عملیاتونه پرمختګ هیڅ کوم اوس ستونزه نشته. پلان شته، پلان د تصفیې دپاره شته، دغه پلان د اجرا یعنې اقدامات لاس لاندې نیول شوي دي او پیشرفتونه هم شته. د تېرې شپې یوازنۍ دغه عملیاتو چې ما تاسو نصیحت
د وروستۍ پوښتنې په توګه چې دفاع وزارت سره مونږ خبرې وکړې، هغوی ویلې چې په کندز کې د سیمې د وسلوالو ډلو یا ترهګریزو ډلو وسلوال هلته راټول شوي، مثلا د ازبکستان د تحریک اسلامي او یغوري او نورو ته اشاره وکړه. په دې رابطه ستاسو وروستۍ ارزونې څه دي؟
په دې شکمن شته چې طالبان د نور هغه منطقې ترهګري ډلو سره رابطه لري، نږدې رابط لري. دوی هم ترهګر ډلې دي دلته. دا چې د کوم هېواد د دوی سره شته دلته دا خو وروسته معلوم شي، اما اوس زموږ ټول اساسي تمرکز پر دې دی تر څو دغه ساحې ته شته شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي و چې د کندز د جګړې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. له یوې خبرتیا وروسته تاسو له دې خبره و چې د کابل کندهار لویه لاره تړل شوې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د زابل چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي دي. وسلوالو طالبانو نن کلات ته چیرمه لاره وتړله. صادق رښتینی له سیمې په ټلیفون را سره دی. صادق رښتینی، ستاسو معلومات څه دي؟ په دقیق ډول په کومه سیمه کې طالبانو لاره بنده کړې؟
شبر صاحب، اول خو تاسو اوریدونکو ته سلام. نن تر غرمې مخکې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار پر لوی لار د زابل مرکز کلات نږدې د نورک په اسنخیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر اکمالتي کاروان حمله کړې ده او دغه لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. ما څو شېبې مخکې د زابل د والي د ویان ګل اسلام سیال سره خبرې وکړې. دی وایي چې د وسلوالو په حمله کې د اکمالتي کاروان یو ټانکر موټر ویجاړ شوی دی او موټر چلوونکی هم وژل شوی. د سیال په وینا دغه لار اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده او سیمې ته د زابل د امنیت قومندان میرویس نورزی او د لواء د قومندان په مشرۍ امنیتي ځواکونه رسیدلي تر څو دغه لار بیرته د ترافیک پر مخ خلاصه کړي. په دې باره کې سیال څو خبري واورو.
یو اکمالاتي کتار چې کندهار ته تللو د شاوسنخیلو منطقه کې د نورک شاوسنخیلو منطقه کې دښمن باندې برید کړی دی. هغه ټانکر د یوسره ټانکر لاره بند کړې ده. اوس قومندان د امنیت او همدارنګه د لواء مشر دوی ورغلل سره د ماشینونو تر څو دغه لاره خلاصه کړي. هماغه موټر چلون کې چې په هماغه موټر کې او دوی وشتره ده هماغه یو شهید لرو دي منګه سرباز
دا د سیال خبري وی او دوی وای چې ستاسو کې عملیات روان دي او یو شمیر وسلوال مخالفین مړه او تانسیوی چې د کی کارکام یې نه دي معلوم. البته وسلوال طالبانو د دغه حمله مسولیت منلې دي او د امنیتي ځواکونو د زیات شمیر موټرونو او وسایتو د ویجاړولو ادعا کوي او د کابل کندهار لوی لار هغه د چې سلګونه موټران هر ورځ پکښ ور باندې تګ راته کوي چې اوس د لارې د بندېدو له امله په دواړو غاړو کې دغه موټران بند پاتې دي.
صادق رښتینی مننه. و موردل چې وسلوالو طالبانو نن کلات ته چیرمه د نورک په سیمه کې د افغان ځواکونو پورې کاروان حمله کړې ده او د افغان چارواکو په وینا یو تن په دې برید کې چې هغه موټر چلوونکی وشل شوی دی او افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي څو لاره بیرته خلاصه کړي. بیا هم په سیمه کې پاتېږو خو لږ ورهاخوا هلمند ته مخه کوو. د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیلوي چې د وسلوالو لاس ته لوېدلی دي. له هلمنده د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی له نور تفصیل سره.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استاد او په دې ولایت کې د ټول اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وایي د وسلوالو لخوا د لشکرګاه د سکوت مخه نیولې ده او ډېر ژر به د سرتیرو په واسطه عملیات پیل کړي چې د هلمند په لورو ولسوالیو او نامناسبو سیمو کې ځای په ځای ول. عبدالجبار کرمان چې د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول ول د لشکرګاه تر پولو د جګړې د رسېدو د عواملو څخه یو یې د ځواکونو ترمنځ نامغږي او بل د هغو ټیټ او پاشلی موقعیت دی ځکه نو د یو شمیر سیمو څخه سرتیری راټول کړي دي او غواړي په منظم ډول د هغو څخه استفاده وکړي. ښاغلی کرمان وویل په دې وروستیو دوو میاشتو کې پاکستان ډېره هڅه وکړه چې د نړیوالو فشارونو سره سره د وسلوالو یو شمیر مرکزونه او شوراګانې هلمند ته رانقل کړي خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه هدف ته د دوی د رسېدلو مخه ونیسي.
خصوصا په دې اواخرو کې پاکستان جدي جدوجهد په دې کې کوي چې دغه نړیوال فشار لاندې چې دی باید په افغانستان کې د دې لپاره بستر پیدا کړي په اصطلاح باندې چې دغه خپل د ده تر اداره لاندې یو تعداد دا معقول خلک په اصطلاح باندې چې د خپلو خلکو په وژنه باندې مصروف او د پردیو د ګټو د تامین دپاره که دوی د هغوی د ژوند کولو د بودوباش دپاره په کور کې دننه په افغانستان کې دا بستر پیدا کړي او په هغو کې زموږ هلمند انتخاب کړی وو. دوی خپل ټول اقتصادي سیاسي اجتماعي ټول نظامي توانمندي په دې بسیج کړل چې دوی باید دغه ارمان ته ورسیږي. ولې بیا هم زموږ مصالح قوتونو څخه مننه کوم چې دوی سره سره تر دې ټولو مشکلاتو وتوانېدل چې د دوی دغه خوب په اصطلاح باندې دغه خبره د په عبور لاو کې او حالات دغه نقطې ته راولي چې نن ماته دغه جرأت راکړي چې نن زه ستاسو د مطبوعاتو د لارې څخه ملت ته دومره په صراحت ویلی سم چې نور په اصطلاح باندې تاسو د دې شاهدانو اوسېږئ چې د توپک جواب څنګه ممکنه ده چې په توپک ورکوي.
سره له دې چې د تیری اونۍ رئیس د لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي اوزو پر کمربندي پوستو د وسلوالو بریدونه ادامه لري خو د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وویل نور به افغان ځواکونه تر شا نه ځي او په ډېرو لنډو ورځو کې به د ښار په څنډو کې روانو جګړو ته د پای ټکی کېږدي. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې سوله وکړي او روانه مازله د جګړې د لارې نه هوارېږي. کارمن په دې وروستیو کې وسلوال طالبان ته د خانشین ولسوالۍ د پرېښودلو مسئلې ته اشاره وویل ځواکونه باید سره منظم کړو د هغو امکانات او وسایل باید برابر سي چې په نورو سیمو کې په خاص ډول د وسلوالو پر یو شمېر مرکزونو باندې عملیاتو ته چمتووالی ونیول سي
چې موجوده وضعیت په سل کې سل د ته کنټرول ورسو تاسو اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به حفظ وي. حتی په اصطلاح باندې ډېر ژر په لنډو ورځو کې تقریبا اوس هم تر ډېره حده پورې مو دا توانایي د تکمیل حالت کې ده. ولې زه یو ورځ و دوی و درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم دا قوه ریزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې بسیچ و منسجم کړم چې تی به د دې شاهدانو اوسېږئ چې نور زه په دې پسې وځم دې دې په دې پوسی.
عبدالجبار کرمان که څه هم یو ځل څلور میاشتې وړاندې هغه مهال چې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ نښتو په مرکزي او شمالي ولسوالیو کې زور واخیستی او په جنوبي سیمو کې وسلوال وتوانېدل دې ډیری سیمه په لږ وخت کې تر خپل ولکې لاندې راولي. د دې ولایت د ټولو ځواکونو د اپراتیفي ګروپ مشر په هیڅ دنده واخیستله. خو اوس یو وار بیا په داسې حال کې په ورته دنده کې هلمند ته راځي چې د دې ولایت 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د اوو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته نور ټولې د وسلوالو په ولکه کې دي او هره ورځ د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند سخت بریدونه او جګړې دوام لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پو افغانستان که دا امریکا پو مرستو دا سر اداری سیگارد دا امریکا لدفاع وزارت سخه دا افغان امنیتی جواکونو دا خیالی غلیو پو باب دا وضاحت خوشتنه کرده. دغه اداره وی دا زرگونو خیالی افغان سرتی رو پنامه پیسی زای شویدی. په پوځ او پولیسو کې خیالي سرتیری هغه دي چې په حقیقت کې موجود نه وي خو په نامه یې معاش اخیستل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په افغان پوځ کې د خیالي سرتیرو مخه نیولې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د امریکا له دفاع وزارت یا پینټاګان څخه د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د لسګونو وزاره خیالي سرتیرو او پولیسو د راپورونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ویل سوي چې د امریکا حکومت له 2002 میلادي کال راهیسې د سختریزو وسلولو پر ضد په مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د څه باندې 8.5 میلیارد ډالرو په اندازه مالي مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو متحدانو د روان میلادي کال په لومړیو کې ژمنه وکړه چې لږ تر لږه تر 2006 میلادي کال پورې به د افغانستان پوځ او پولیسو ته د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالر برابروي. خو د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو په هغه لیک کې چې د امریکا دفاع وزارت ته لیږلی ویلي د دغو پیسو یوه اندازه شایي په درغلی سره پر هغو پوځیانو لګول سوي وي چې اصلا د افغان قواوو په لیکو کې موجود نه وه. ویل سوي چې دغه لیک په اګست میاشت کې لیږل سوی و خو د جمعې په ورځ یې جزئیات په رسنیو کې خپاره سول. په لیک کې ویل سوي په ورکړل سویو ارقامو کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر زیات شول سوی، حال دا چې د هغوی اوسنی شمیر تر دې کم دی. دا هغه څه دي چې د افغانستان دفاع وزارت یې نه مني. د دغه وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کړې د دغه سیمه واردو مخه ونیسي.
فکر کوم چې په وزارت دفاع کې دا سیمنې کې یي هم موږ د دې په مورید باندې ډیر حساس یو. خپل وزیر دفاع ولوی درسیز همیشه د دې مواردو چې مشابه موارد چې پیدا شي د دوی په مقابل کې په ډیر جوت توګه او قوي مبارزه کې او دا قسم موارد چې موجود یي هم موږ په ډیر حساس توګه په دې لته کې یو سي د څه موارد بيخي په وزارت دفاع او د ستر درستیس په مربوطات کې رامنځته نشي.
د افغان امنیتي ځواکونو شمیر دا مهال شاوخوا 3,00,000 شول سوی، خو ویل کیږي امریکایي چارواکي فکر کوي د دوی اصلي رقم شاید تر دې لا کم وي. د افغان امنیتي ځواکونو یعنی اردو او پولیسو د شمیر په اړه د سیګار ادارې د مشر د لیک جزئیات په داسې حال کې خپریږي چې افغان ځواکونه د افغانستان په شمال او جنوب کې له دولت ضد وسلولو سره په جګړه بوخت دي. دوی له دوشنبې راهیسې په کندوز کې له وسلولو طالبانو سره په پوځي مبارزه بوخت دي. په هلمند او فراه کې هم افغان ځواکونه په ورته مبارزه اخته دي. په وروستیو کې د هلمند امنیه قومندان مل پاسوالا قانور کینتوز وویل د هلمند د پولیسو په 10,000 کسیزو تشکیلاتو کې 15,000 تنه یې خیالي و چې معاشونه یې د ده په وینا تر کورنیو چارو وزارت پورې د ځینو کسانو جیبونو ته تلل. د رویټرز اجنس په حواله د امریکا دفاع وزارت په افغان امنیتي ځواکونو کې د درغلۍ او اداري فساد د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې د پولیسو او سرتیرو لپاره یې بایومیټریک سیستم ایجاد کړی دی. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې مشر جان سوپکو ویلي دغه سیستم هغه وخت اغېزناک تمامېږي چې د افغان پوځیانو شمیر دقیق تثبیت سوی وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالوسیع ارمان له لوګر لیکي طالبان باید نور سوله وکړي. مسعود هوتک له کندهار لیکي هغه خلک چې پر حکمتیار اعتراض کوي هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي. عزت الله د غزنی له مقره لیکي د بروکسل د غونډې مرستې باید ولسمشر اشرف غني د برېښنا او بیا رغاونې پر پروژو ولګوي. نادر له خوست لیکلی دی د افغانستان د خلکو بریا په سوله کې ده نه په جګړه کې. یار بچا سالت له خوست لیکلی له ولسمشر څخه هیله لرم چې هغه او بخشی دی وای چې له ولسمشر څخه هیله کوم چې له هغه ولایتونو څخه چې مسونه دي پوجان هغه ولایتونو ته واستوي چې هلته جګړه روانه دي. نعمت الله صابر لیکي د جګړې له دواړو لوریو هیله کوم چې د ملکی خلکو د مال او ځان د ژغورلو لپاره پوره هڅه وکړي. یوسف احمدی هم ورته غوښتنه لري. دی د خوست له ځاځي میدان لیکي له افغان ځواکونو او طالبانو غواړم چې د ملکی خلکو ژوند ته د جګړې پر مهال پام وکړي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان کمانډو ځواکونو د کندز ښار مهمې برخې د طالبانو له ولکې ایستلي او هلته تصفیوي عملیات روان دي. امنیتي چارواکي د جوزجان ولایت په جرقدق سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د دوو قمندانانو په ګډون د اتو طالبانو د مړینې او د لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د فرا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په نوبهار او رج سیمو کې شاوخوا 200 طالبانو حمله کړې او نن هم په دې سیمه کې جګړه روانه ده. د افغانستان نامتو سندرغاړي ناشناس د مړینې په اړه اوازې رد کړي. ډاکټر صادق فطرت ناشناس له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولنیزو شبکو کې د مړینې اوازې رد کړي او ویل چې روغ رمټ دی. د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سانتوس د نوبل د سولې جایزه وګټله. سانتوس ته دا جایزه د سولې د هغې موافقې لپاره ورکړل شوه چې د فارک په نوم د وسلوالو له یوې ډلې سره یې کړې. د روسیې امنیتي چارواکي د شمالي قفقاز په انګوشتیا جمهوریت کې په دوه جلا عملیاتو کې د داعش ډلې د یو استازي او د 500 نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د عدلی وزارت د شپږو پوځیانو په ګډون ټول اته کسان د څه باندې $1,000,000 په ارزښت د امریکا د حساسو پوځي تجهیزاتو په غلا او له آنلاین لارې د هغو په پلورلو تورن کړي. او رستای خبر د میتیو په نوم د سخت سمندري طوفان له کبله په هایتی کې د مړو شمیر 309 کسانو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو البته یو یادونه کوم چې ل دریو تر څلورو بجو ولایت په ولایت پروګرام کې د لغمان په اړه اوریدل شي. د لغمان چارواکي مودي پروګرام تر بللې دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د ولایت ستونزې له چارواکو سره شریک کړئ. اوس په د لغمان څنګ ته کونړ ته مخه کړو. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې په لسکونو قومي مشرانو او دیني عالمانو پخواني ولسمشر حامد کرزي ته د لوی جرګې په خیمه کې شوی سپکاوی وغانده او له حکومت یې وغوښتل چې هر څوک د ملي شخصیتونو سپکاوی کوي باید سخته سزا ورکړل شي. تېره اونۍ په کابل کې د برهان الدین رباني د 5م تلین پر مهال د حامد کرزي پر ضد ځینو کسانو شعارونه ورکړل. په څوکۍ کې ترسره شوې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی راپور یې راکوي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د پوخانی ولسمشر کرزي په ملاتړ او د هغه د توهین کوونکو د غندنې په اړه غونډه جوړه شوې وه. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر ډاکټر سلطان محمد عظیمی ازادي راډیو ته وویل
چې هر څوک د قوم سپکاوی کوي، ملت ته سپکاوی کوي، اکابر او مشرانو ته سپکاوی کوي او نظام ټکنې کوي، هغه ته د حکومت جزا ورکړي، ځکه دا یو تکراري مسله ده او که حکومت ورته جزا ورنکړي نو قومونه به په یو ناورین اخته.
ډاکټر سلطان محمد او نور کسان وای که څه هم چې حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال همدغو کسانو ته بیلابیل لقبونه، چوکۍ، سیاسي، نظامی او اقتصادي امکانات ورکړل، د همدغو امتیازاتو په درلودو یې دولتي او شخصي ځمکې غصب کړي، خو بیا هم د کرزي ښه سترګو ته ونه درېدل او نن یې سپکاوی کوي. هغه وای په کار خدا و چې کرزی خپل کرلې فصل په خپل ریبلې وای، خو دلته د یو ملي شخصیت سپکاوی د ټول ملت سپکاوی دی او دوی دغه توهین کوونکی ته سخت سزا غواړي.
چې کرزی صاحب دې ته رشوت ورکړی دی او ډیر خلک افغانان د پدې باندې ګلمن هم دي.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا له افغان حکومت غواړي چې هر څوک ملي شخصیتونو ته سپکاوی کوي باید په عام محضر کې سزا ورکړي شي.
رئیس جمهور صاحب خان حمید کرزی او داسید اشرف غنی او یاد نور غازیان سپکاوی چې په افغانستان کې کیږي، زما غوښتنه ستاسو د میډیا د لارې نه اشرف غنی چې اوس رئیس جمهور دی نه مې غوښتنه ده چې داسې اشخاص دې په سړی چوکې ځوړل شي، ځکه چې دا یوازې د کرزی او یاد د توهین نه دی، دا ټول افغانیت توهین کړی، باید دې له سنګینه سزا ورکړي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې کرزی، غازی امان الله خان او یا هم نور مشرانو ته سپکاوی کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دغه ډول عملونه تکرار شوي. نه یې پخوانی ولسمشر کرزی په خپل حکومت کې مخه ونیوله او نه هم تر اوسه اوسنی حکومت په دې بریالی شوی چې توهین کوونکي ونیسي او سزا ورکړي.
مخکې تر دې چې اجمل تورمان ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړي او په دې پروګرام کې ستاسو په ژد څپشبې پیغامونه خپاره کړي، خوست ته مخه کوو. په خوست کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران او مخور له افغان حکومت غواړي چې د دوی د یو تن قومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې قضیه وڅېړي او د پیښې عاملانو ته د جزا ورکړي. دوی د خپلو نورو مشرانو او مخورو د ساتنې غوښتنه هم وکړه. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د وزیرستانیو کډوالو مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د یو تن قومي مشر ملک محمد عمر خان د وژنې قضیه تعقیب کړي او د دا ډول هدفي وژنو د مخنیوي لپاره دي جدي تدابیر ونیسي. د وزیرستانیو کډوالو یو تن دینی عالم مولوي عبدالخالق حقانی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ملک عمر خان د کډوالو د حقونو یو کلک مدافع وباله
چې د کومه واقعیا د عمر خان د افغانستان په مځکه په کیم شه جوړه شوله، خدای په حق ورسېدلو. میرو ټول قبایل د خبرې تردید کی چې دا ډېر جوتای وشو. د بامشاه د کوم د پورا د مهاجرینو د کډواله د پورا خیر غوښتو. دا مطالبه مې دو چې کچیر د نمونه هدپی وژنې کیږي نو دا به د هر یو شخصیت د په خطر شو او غرزيږي.
مولوی عبدالخالق حقانی وړاندې ویل چې ملک عمر دین د خپل قوم د خیر خواهی او ستونزو د حل لپاره ډېری هڅې او کوښښونه کول.
د کوم په لحاظ سره خو عمر خان ملک لکه ډېره خوري کړی، دو ډېر مهنت یې کړی، دا کډول د مشون دا جرګې به د جوړولې او د کوم خیر به غوښتلو او خیر غوښتین کوي، خیر جوړوین کوي او د کډوالو د پر بهر نه مونږه د خوري مهنت کړل.
په خوست کې د کډوالو یو بل تن مشر ډاکټر حیات محسود وای ملک عمر خان ترزانی مفادات د قوم ګټو ته لومړیتوب ورکاوه.
عمر خان وزیر د میش ډیر مخاور سپین ژیرای او زړاوار پیاوړی مشر و چې څومره مود نشدنه په ژوند څو څو راغونډه وشوله د مهاجرینو د پوره د حقوق نه ډیره دفاع کوله او په هر دوشه د خپل ځون په زوی د کوم ته ترجیح ورکوله چې کیم غریبون دي به سهارا خالته دغ د پوره د غشتنه کوله.
ډاکټر حیات محسود زیاته کړه چې ملک عمر خان مخکې په پاکستان او بیا اوس دلته په افغانستان کې د قوم په خدمت بوختو. نوموړي هم د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د مشرانو د ژوند د تحفظ او خوندیتوب لپاره تدابیر ډیر کړي.
کدل تاو که پاکستان شو اده د خیر څو سره دلته هم وخت ورو او دا د دولت افغانستان میز د غشتنه هلري چې کیم پوت مشرون دي، د کومي مشرون دي، مخاور مشرون دي، اده د تحفظ یقیني کو او د تا دا سه یو حفاظت ژوند ورکو چې د تا تکشلای د مهاجرت ژوند تیر کو چې هر څومره وخت ترو.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران په خوست کې مشت وزیرستاني کډوالو او مشرانو ته ډاډ ورکوي چې ځای کشفي او امنیتي ارګانونه به د ملک عمر خان د وژنې قضیه تعقیب کړي او عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري.
ټولو وزیرستاني کډوالو ورونو ته فامیلونو ته ډاډ اطمینان ورکوي چې دغه موضوع په ارتباط به افغان دولت په ځنګړې توګه ولایتي اداره دوامدار پلټنې کوي تر څو هغه څوک چې په دغه بوګنونکو ته کې لاس لري هغه تثبیت او ونیول شي.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وړاندې ویل لمخ کې د ګلان په کیم کې د کډوالو د امنیت د خوندیتوب او نظم د تامین لپاره د پولیسو یو امنیتي حوزه موظفه شوي. د خوست د والی ویان ویل کچېره د ګلان کیم په ګډون د خوست په هر سیمه کې کډوال په ځانګړي ډول مشرانه په کوم علت د خطر احساس کوي کولای شي پوځي ادارې خبرې کړي تر څو مخکې مخکې د امنیتي ارګانونو لخوا د خطر او تهدید مخه ونیول شي.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونې په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
آزادی او اوریدونکی
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونې کې هیله مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې لپاره پیل کوو د ازادۍ اوریدونکو د نن پخپرونه چې زه اجمل تورمانی کوربه یم او د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په سر کې پیغامونه اورو او بیا هم د یو شمېر پیغامونو په اړه له مسؤلینو سره خبرې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شاهد حکیانی مولا ننګرهار ولایتنا درجانا. په ننګرهار ولایت کې د شنیوارو په ساحه کې د تورخم او مارکو پر عمومي سړک باندې د سیمیزو پولیسو یا اربکیانو پوستې چې موجود دي ته شپې له لسو بجو څخه راوځي او دغلته د تلونکو راتلونکو مسافرو جیبونه غلا کوي. البته له موټر نه راکیبات چې د هغوی جیبونه ګوري، د هغوی نه پیسې، موبایلونه او داسې نور قیمتي سامانونه اخلي. زماله امنیتی چارواکو او داسې نورو لړپورو چارواکو ته هیله ده چې د دې پلاتن او تحقیق وکړي. قسم په الله چې خلک ډېر زیات تنګ کړي دي، هیڅوک نشي کولای چې له لسو بجو څخه وروسته، حتی که مریضان هم موجود وي، د لارې باندې ډېر زیات کړيږي. هغه پولیس په داسې شکل کې راوځي چې د هغه خپلې توکې وي او له خپلې پوستو څخه لس یا شل متره لرې راوځي او د خلکو جیبونه غلا کوي. هیله ده زما پیغام خپور شي. السلام
علیکم. د خوست ولایت نه خبرې کوم، انجینر سادات. دلته کې مونږ ډېر مشکلات لرو او مشکلات دا دي چې زمونږ ولسوالۍ کې دغه کارګي دورې نه تر اوسه پورې د جنکیو مکتب نشته. باید دولت څخه مده غوښتنه ده چې باید دلته د جنکیو مکتب جوړ کړي. راته بل پلونه دي، هغه پخوانی خامې سړکې دي، غل پکې واچوي دي. ملي په وستون کوم کارکوونکي دي، بیا غل بیا دوه درې میاشتې کې یا اوبه راشي یا پټ شیرا چې غل بیا ونه یوسي. باید موږ ته سړک پوخ کړي او جنکیو مکتب یې ورته جوړ کړي. جنکیو مکتب یو په بغل کې لارو، مونږ دوی لسې چې لارو په خوست کې دي، مرکز کې. نور مونږ داسې د خپل ولسوالۍ کې مکتب نه لرو، نه ثانوي مکتب شته، ابتدایا شته، بالکل مکتب یې نشته. باید جنکیو مکتب مونږ ته جوړ کړي. بس دا زمونږ غوښتنه، باید سرواګو ته ورسوي مونږ ته. وسلام.
السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر دی
السلام علیکم. زه محمد جمعه د زابل ولایت اوسیدونکی یم. د زموږ په ولایت کې مرشدلان د درې څلور کال کېږي چې بند دي. مخته روغ لیونۍ بند کړي وو، سهار روغ لیونۍ هم کللی دی نسته او دوی مرشدلان نه خلاصوي. دا ولې خو دغه د مسله د غوا پر شریک کې د مرشدلان ولې نه خلاصوي؟ دا ولې هر ولایت کې خلاصوي او زموږ په ولایت کې دا مرشدلان بند دي؟ خالد زغ امنیتی چارواک په پریږي په ګرځي او موږ دولتي خلک نه په ګرځي. خالد دا دغه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ سره په تماس کې یم. د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ باندې وسوال مخالفین شاوخوا راڅرخېدلي دي. د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ یې مایستره کړې ده. که چېرې حکومت دې ولسوالۍ ته تام ونه کړي، ښایي چې دا د وسوال مخالفینو له استه ولویږي. وسلام به
السلام علیکم. زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه خپل درانه سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې زما دا بې وسه او بې کسه غریبانه سلامونه ټولو خلکو ته منظور، قبول او منظور شي، او ټولو د افغانستان بې وسه بې کسه هغه که په داخل کې دي او که د داخل نه بهار دي، دا بې وسه او بې کسه پیغام ورسېږي. زما پیغام دا دی چې ای د افغانستان ولس غریبو بې وسو او بیچاره او خلکو، خدای دې وکړي چې زما په دې پیغام باندې ټول عمل وکړي. پیغام مې دا دی چې د افغانستان ولس باید خپل کور په خپله جوړ کړي. هیڅوک نشته چې تو ته ستا کور جوړ کړي، خپل کور به په خپله جوړوي. کله که دې وسړي د بم سر وڅاڅي، نو که په خپله یې جوړ نه کړي، هیڅوک نشته چې ستا بم جوړ کړي. وروره، ستا وطن ټول ساتي. د دې وطن نه مه تښته، دا ستا کور دی او دا ستا ګور دی. دا په خپله جوړ کړه، په خپله کوشش وکړه.
بل السلام علیکم. زما نوم دی محمد، د لغمان ولایت د مرکز د مدني اقلیم څخه اړیکې نیولې ده. ازادي راډیو کو کابل ته ما سلام. تاسو سلام. زما ورور مې ستونزه ده، دا چې تاسو ما د شوم په وطن کې راغلي. ما په کور کې حکومت په ساتو دی. ما ډېر هریزي او ډېر منډه را منډه مکل ما ستو ته حل نکړه. زه دا راځم ته چې ما خپل چالو سره شریکه کی او ما ته خپل کور خوشي کی. شخصي کور کې ما په ساتو دی، دولت ته چولې ده، او یا ما ته خپل کور راکی یا د مصارف راکی. زما سرپرست نه لرم. السلام. ازادي راډیو ما سلام.
بلی السلام. زه حکمت الله د کندهار ولایت ته نشته ولسوالۍ. ما پیغام دغه دی، دغه جنګونه د تېرې په ولایت کښې دي. داسې جنګونه دي چې دېرش نفره را جتل کړي، چې دېرش نفر عسکر مړه دي. پاچا وینا والا که در کمه د وینو بوی را ځي، چې دا باد روان بي دي، د وینو بوینه دي. تر لحاظ د خدای یادي سوله سره وکړي، یادي سره کښېنه. تر لحاظ د خدای یادي دا جنګ وباسي سارا ته. زور سره معلوم چې په بازار کښې سره جنګ دی، هڅورې کېږي. تر لحاظ د خدای دا ولسه در بدره کړي، یتیمان کونډې در د دره کښې. د الله نو وخت نه ضایع کوم، دغه زموږ پیغام د خماخانه سره وي. نور وخت نه ضایع کوم. اسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امان الله خان د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دغه هیله او ارزو ده چې دغه دولت چارواکي ډېر ټول مجازات چې دا خپل پوستې وریله کړي دي، او پوستې ګډه یو نیم سل سره وریله کړي دي. زما د لوړپوړ چارواکو څخه دا هیله ده. زما پیغام خدای دې وکړي چې ازادي راډیو نشر کړو. سلام په احترام.
السلام علیکم. عبدالواسی شریفی د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ څخه. پاکستان حکومت بیا ویلي دي چې موږ د پاکستان د تورخم او جلال آباد لوی لارې سړک جوړوو. زما د حکومت څخه به ډېره کلکه غوښتنه راغله چې د پاکستان د سرو زرو سړک جوړي، لا دې هم زموږ د ملک نه جوړېږي. دېښه چې خپل تورلنګیان دي، ماړې کښې خپل د تورلنګیانو سړکونه چې جوړ کړي. زما د خپل دولت صدا غوښتنه ده چې د پاکستان څخه بهارت همدلته ودرېږي. زه د پاکستان د حصه ده، او پاکستان چې هر څه کوي په دوګه د پلاستیکي شبخانه سره مسله ولې د دوې پسې بریک کړې. موږ شبخانه جوړوو. تا درواغ وایي، دا د افغانستان د حکومت خطا ایستل دي، افغانستان ولس خطا ایستل دي. نو زما د دولت څخه په جدید کړه غوښتنه ده، په خصوصا د پوازې امنیت وزارت څخه چې دا بند کې لس کاله کېږي شروع شوي دي، چې پکلماله مې جوړولی لا به هم مسلس کاله کښې جوړ شوی وای. دا زموږ ولس خطا باسي، زموږ دولت خطا باسي. په جدید وکړمې غوښتنه دا ده چې مطلق دا کار بند کښې نه دي جوړي. د تمام خوښ خوزمر نه دي خوښ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ محمد نعیم خبره کوم. زما پیغام دغه دی چې زموږ ډمبرونه ډېر خراب دي، زموږ ویالې ګرځي وچې دي، زموږ باغونه او باغچې ګرځي وچې دي. زه د حکومت دا خواهش کوم چې سنگین ولسوالۍ ښه امن راولي. وسلام.
سلام علیکم وروره. زه اشفان نه خبرې کوم، محمد زمانه. زمونږ خو دغه پیغام ده چې دا نیم ماجر په پېښور کښې دي، نیم دلته دي، او کارټونه ورسره دي، او هېڅ سیمکان نستا پا کوتا جی آلتای می ساری رئی ساری می ترگری پا تورخم خود چور بنده منگا غختن کهو چه باید دقل تراتا دی نیچار دفتر اخلاسی کی او امدقا جا که دی من کاتون چکنو کی او من تخپل پرما و پیسی را کی او که نمره را کهی ما غیر دی خواه دا و کنی را کهی خپل کار بکی ای من دقا پیغام دا و سلام سلام علیکم.
قدرمن دوستان پیغامونه مو اوریدل د دین محمد پنوم کمرور چې د لغمان ولایت نه لمک سره اړیکه نیولې و شخصي ستونزې واده کول شي د انصاف پلټه کې خبرونه سره اړیکه ونیسي او هل تخپل ستونزې شریکه کی ان شاء الله چورته رسیدګي وشي د ازادۍ رادیو د انصاف پلټه کې د خبرونه شپیره ده 0992290 دغه شان خاغلی شاهد اقیار د ننګرهار ولایت سره اړیکه نیولې و او وی ویل چې د جلال آباد تورخم په لاره دغه ځای کې د مارکو او د شینوارو ترمن د شپې لخوا اربکیل پوسټور اخته کیږي او دلته خلک لوټي مسافر نو موبایلونه اخلي او پیسې اخلي. دغه ستونزه مونږ د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې له ویان خغلی حضرت حسین مشرقیوال سره شریک کړه. خغلی مشرقیوال په اړه راته داسې وویل
مونږ امنیتي ځواکونه کله د اطلاعګارو په اساس باندې دلته پلټنه کوي موجود دی جس پہ خانہ وسلوال مخالفین نور و رنکار و غلو و انسان تختون کو پمخ بانی زمنگ امنیتی ځواکونه کمینونه نیسی پینٹون ایجاد یو تعداد کسان چې هغه خپل ستونزه او مشکل لري امکان لري دا شکایت کړی پولیس اوس په مسلکي زده کړو سنبال دی هغه هیڅکله داسې کار نه کوي چې خلکو ته اجازه راضیت ورسوي
دوستانو لنګرهار چراتی شو روزګان ته ولاړ شو اغه ولی ورور ستونزه شریکه کړي و د روزګان ولایت د امنیت او د لارو د بندیدلو د مشکل پاړه د اغه ولی ورور ستونزه مو هم د روزګان ولایت د والی د ویان دوست محمد نایاب سره شریکه کړه. خاغلی نایاب پاړه راته داسې وویل
د مرکزی کوټ شمال او ختیځو برخو ته راس په یو شمیر سویل ختیځو برخو کې مشخصا د سولیر شیم کې خپل تصویري عملیات پر لاره چولې. دغه عملیات د تیرو درې ورځو راهیسې دوام لري. لا هم البته د سټلو سولې او د شرمګر په بازو نقاطو کې چاړيز عملیات روان دي. دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم هم د دغه واژونه ورېدل کېږي او زموږ ځواکونه لله الحمد د پرمختګ په حال کې دي او دغه چاړيز عملیات به او ستر بلې زور اخلي تر څو د مرکز کوټ ټول مربوط سیمې د وسوال مخالفین د شلو صفاکي د ښار په داخل کې نور هغه ورځنۍ چارې چې البته ښاریانو سوداګریز معاملو په نامه باندې ترسره کولې هغه اوس هم دوام لري. د ښار په داخل کې کامل وضعیت عادي حالت ته راګرځېدل دی. اما په شاوخوا سیمو کې د ترینکوټ اندېښنې شته. د وسوال مخالفې فزیکي حضور هم شته په اکثریت مناطقو کې. د مواصلاتي لارو په اړه باید ووایم بلې هو د ترینکوټ ټولې هغه مواصلاتي لارې چې ولسوالۍ ورسته هغه متاسفانه اوس هم د ترافیک په مخ باندې تړلې دي. موږ په نورو ولسوالیو کې وضعیت ښه وضعیت لرو. یوازې د ګزار په ولسوالۍ کې تهدیدات شته هلته د دښمن فزیکي حضور په جهت تهدیدات سره شته دی. خو د تنکوټ څخه دویمې قوتونه هم هلته رسېدلي دي او تر دې ورځې پورې د وسلوالو مخالفینو هغه تهاجمي حملې په شا تمبولي. هلته هم زموږ چاړيز عملیات روان دي او امیدواري یو چې وضعیت به هلته هم شته
خنو داوی استاسو دوستانو د یو شمیر ستونزو پاړه د مسولینو څرګندونی. بیا هم پیغامونو ترازو وګورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه غوښتي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زرا زادی رادیو ټول کارکونکو کارمندانو ته سلامونه وایم. تاسو سلام از ما د مرکزی حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د دا مزیر ورنه سره کومک وکړي. دار به دار جو خران دغه د صحرا رسی حساب له دی وایي چې څخه دا امرسته سره کوي. نور مرکزی حکومت له څه پر پیل اندې چې کومک نه دی سره کوي. خران سره یې نو نمرې یې نه لري دا ځکه ورته نمرې ورته دا غترغه سر دی د دوه درو نمرې سره کوي.
شيء ملري
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه رفیع الله تاسو ته فعلا د تورخم د ښارګوټي څخه دا پیغام ثبتوم. وروره، په تورخم کې چې کوم کسان د پاکستان د خوا نه دېخوا افغانستان ته راوړي، د یوې غوا په سر پاکستاني عسکر ته 2000-8000 کالداري غواړي. بیا کله چې د افغانستان خوا ته راواوړي، هغه په دغه ځای کې چې کوم مهاجرین کارتونه نه لري هغوی سره مرستې کوي. د مرستو په ځای کې وروره ډېر ناروا ظلم روان ده. څوک چې د واسطو والا دي، پیسو والا دي، هغه مخکې کوي او غریب بیچاره خل ورته منتظر په انتظار کې نه، چې د شپو شپو راشي. نو زما د مهاجرینو د وزارت نه، د یونیسیار د چارواکو نه دا هیله ده چې وروره په دغه ځای کې نوبت مراد کړي، د غریبانو پوښتنه وکړي. د غریبانو د پوښتنې څوک نشته، ځکه چې دلته مونږ د ورځو دوه ورځو درې ورځو نه ولاړ اوسېږو او خلک نوبت نه راکوي. چې هغه بیکار ته خلکو ته چې کومې مرستې وکړي، په دغه ځای کې نوبت نشته ده. او بس د غریبانو سره ډېر ظلم و زیاتی کېږي. باید د دې پوښتنه حکومت هم وکړي، د نسیار چارواکي هم وکړي. نو زما خدای دې وکړي دا پیغام ازادي راډیو چارواکو ته ورسوي او د دغو مهاجرو پوښتنه وکړي چې په تورخم کې ډېره بې نظمي او واسطه بازي او پیسه خوري شروع شوې ده. ځکه چې مخکې خو د یونیسیار یو شفافه اداره وه، اوس په دې شفافه اداره کې بعضې خلکو ډېر فساد شروع کړی ده. بیچاره خلک د سرې ګرمۍ کې ناست یو، څوک هم پوښتنه نه کوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، رفیع الله د تورخم له ښارګوټي څخه.
السلام علیکم، زما نوم الاداد د کابل نه اړیکې کیم. ازادي راډیو نه لارې نوې د افغانستان مشرانو ته دغه پیغام ده چې دغه د ایران مهاجرین او د پاکستان مهاجرین ته چې څومره زر کېږي دی دپاره د راتګ زمینه برابر کړي، چې هغوی په خیر راستون شي. ځکه چې تېرو ورځو کې مونږ په خپله په مطبوعاتو کې په تلویزیونونو کې وکتل چې حکومت د ایران داسې یو ناوړه چلند د مهاجرینو سره کوي چې په دنیا کې هغه هندو یهود او نصارانو کې دی ځان ته مسلمان وایي، او همدغسې په پاکستان کې ډېر ناوړه چلند په مهاجرینو سره کوي. هیله هم ده چې د دواړو مشرانو نه چې دغه مهاجرینو لپاره یو زمینه برابر کړي چې په خیر راشي. وسلام.
سلام علیکم وروره، زه اشپان نه خبرې کوم، محمد زمانه. د مونږ خو دغه پیغام ده چې دا نیم مهاجر په پېښور کې دي، نیم دلته دي، او کارټونه ورسره دي، او سیم کان نه شته په کوټه دي. هلته مې ساری رہی ساری مې پرېږدي. په تورخم خو چور بند ده. مونږ غوښتنه کوو چې باید دغلته راته دي نیشار دفتر خلاصې کړي، او همدغه ځای کې دي مونږ کارټونه چکن وکړي، او مونږ ته خپله پرمه او پیسې راکړي، او که نمره راکوي مغه دوی خوښه ده، او که نه راکوي خپل کار به کوي. مونږ دغه پیغام ده. وسلام. سلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم، عبدالرحمن صاحبم له ژوبه. ما دا پیغام دی د دواړو حکومت ته. زه خپل پاکستانی یم، خو د افغان مهاجرین ما ورونه دي. دغه ته دا تر 2020 پورې میاد ورکول شي، او دوی له وطنه په زوره نه ایستل کېږي. اوس هم یو څو کور روان دي افغانستان ته. دا زما پیغام ده چې دا مهاجر ټول په دغه ځای باندې اوسي، او دلته یې خپل دغه ورکوي. غریبانه خلک دي. بس دا پیغام خامخا راته نشر کوه. سلام.
قدرمن اوریدونکو، تر ډیره په دغه برخه کې د مهاجرینو موضوع وه، د کډوالو. خو له بده مرغه د بیا بیا اړیکو باوجود له مسؤلینو سره په اړیکو نیولو بریالي نه شو، چې دغه ستونزې مو ورسره څېړلې وي. په هر حال هڅه به وکړو چې په نورو خپرونو کې په دې اړه د اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو. نو نو په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاور رسول رای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولې گئی. 00000 2 3 4 5 او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 1 1 5